アバサテラジオ。
السلام علیکم د مخام تر او بجو د ازادۍ رادیو د خبرونو اوریدو ته خرغلست. نن سه شنبه د 1409 هجری لمریز کال د سلواغي عدل ویشلمه ده چې د 2014 میلادي کال د فبروري ل 9 نیټه سره برابر ده. د ازادۍ رادیو خبرونه په سهارنۍ خبری مجله پیلېږي چې خبرونه او راپورونه پکې خبرو. وباورئ چې تمه ده د روانې میاشتې تر پایه سلګونه امریکایي پوځیان له افغان سرتیرو سره د مرستې لپاره هلمند ته واستول شي. په دې خپرونه کې چې زه احمد تکل د قادر جلالوف په تخنیکي لارښوونه وړاندې کوم، پر دې سربیره نور موضوعات هم لرو، خو د هر څه له خبرونو وروسته افغان چارواکي په ننګرهار کې په یوه هوایي حمله کې د داعش ډلې د 11 وسلوالو د وژل کېدو خبر ورکوي. په ایران کې انټرپول پولیسو یو افغان چې په قتل تورن دی نیولی او افغانستان ته یې سپارلی دی. او په عراق کې زرګونه پوځیان د موسل ښار د بیرته نیولو لپاره د دې هیواد شمال ته استول شوي دي. بشپړ خبرونه. افغان چارواکي وایي په ننګرهار کې په یوه هوایي حمله کې د داعش ډلې 11 وسلوال وژلي او دوه نور یې ټپیان کړي دي. د بختر دولتي خبري آژانس د چارواکو له قوله ویلي چې دا برید پرون په داسې حال کې وشو چې د داعش د ډلې وسلوال د اچین ولسوالۍ په بازار کې په تروریستي فعالیتونو بوخت و. د پولیسو یو چارواکي ویلي چې په اچین ولسوالۍ کې په پرونۍ هوایي حمله کې ولسي خلکو ته زیان نه دی اوښتی. په ایران کې انټرپول پولیسو یو افغان وګړی چې د یو تن په قتل تورن ونیولی او افغان چارواکو ته یې سپارلی دی. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت په یو خبر پاڼه کې وایي تورن علی احمد د هرات ولایت د غوریانو د ولسوالۍ اصلي اوسیدونکی په 1993 کال کې د یو کس له وژلو وروسته ایران ته تښتېدلی و. په افغانستان کې د انټرپول پولیسو مشر سید افندي وایي نړیوالو پولیسو د هڅو په نتیجه کې قاتل وپیژند او تر نیول کېدو وروسته یې افغانستان ته وسپاره. د کورنیو چارو وزارت په وینا قتل تورن کس د تحقیق لپاره عدلي او قضایي ادارو ته سپارل شوی دی. د بامیان زرګونه استوګنو پرون هلته د یو لاریون په ترڅ کې له حکومت څخه وغوښتل چې د دې ولایت د لویې لارې امنیت تامین کړي. د راپورونو له مخې په دې لاریون کې پر عامو وګړو سربیره د ملي او ولایتي شورا یو شمېر غړو او مدني فعالانو هم برخه اخیستې وه. مظاهرهچیانو د ملي یووالي له حکومت څخه غوښتنه کوله چې د پروان او میدان وردګو له لارو د کابل بامیان د لویې لارې امنیت ټینګ کړي. ویل کېږي چې د تیرو دو میاشتو په اوږدو کې د دیرشو په شاوخوا کې د بامیان اوسیدونکي له کابل سره د دې ولایت پر لویه لاره د وسلوالو کسانو لخوا یرغمل شوي دي. له ازادۍ راډیو خبرونه اورئ. کاناډا وایي تر دوو راتلونکو اونیو پورې به په عراق او سوریه کې د داعش پر ضد هوایي حملې پای ته ورسوي. د کاناډا صدراعظم جستین ترادو پرون وویل هیواد یې شپږ جنګي جټ الوتکې چې د اسلامي دولت د وسلوالې ډلې پر ضد په هوایي بریدونو کې برخه درلوده له نړیوال ائتلاف څخه باسي. نوموړي په یوه خبري غونډه کې وویل چې هیواد یې د دې اقدام په بدل کې د عراقي ځواکونو د روزنې لپاره د خپلو پوځي روزونکو شمېر زیاتوي. په دې ترتیب به د هغو کاناډایي سرتیرو شمېر 813 تنو ته ورسیږي چې عراقي کردانو ته د دې هیواد په شمال کې روزنه ورکوي. امریکایي چارواکو د کاناډا د دې اقدام هرکلی کړی او د داعش د وسلوالې ډلې پر ضد په مبارزه کې د دې هیواد ونډه ستایلې ده. د عراق پوځ زرګونه سرتیري د دې هیواد په شمال کې په یوه پوځي اډه کې ځای پر ځای کړي دي څو د داعش له وسلوالې ډلې څخه د موسل ښار بیرته ونیسي. د عراقي چارواکو په وینا دې سرتیرو ته بغداد ته نږدې په یوه پوځي اډه کې د نړیوالو ائتلافي ځواکونو لخوا پوځي روزنه ورکړل شوې ده. یو شمېر عراقي چارواکو ډاډ څرګند کړی چې د دې کال په عملیاتو کې به د موسل ښار بیرته د اسلامي دولت ډلې له وسلوالو څخه ونیسي. د اسلامي دولت وسلوالې ډلې د 2014 کال په جولای میاشت کې د موسل خارونی و او د محل په عراق کې د داعش یو پوخ مرکز بلل کیږي. د امریکا په مشرۍ نړیوال ائتلاف ویلي تر اوسه لا وختي ده چې وویل شي موسل به کله د داعش څخه بیرته د عراقي ځواکونو لاسته ورشي. د ازادۍ راډیو د تاجکي څانګې یو خبریال چې د قرغزستان د سرحدي ځواکونو لخوا نیول شوی و بیرته خوشې شوی. معصومی محمد رجب پرون ماښام له 8 ساعته توقیف وروسته د قرغزي ځواکونو لخوا خوشې شو. دا خبریال د تاجکستان د یوه اوسیدونکي پر شخصي کور د قرغزستان د بیرغ د پورته کولو د موضوع د پوښښ لپاره هغه هیواد ته ورغلی و چې د بابا جان غفور په نوم سیمه کې ونیول شو. د تاجکستان او قرغزستان ترمنځ په دې متنازع سرحدي سیمه کې لانجه وروسته له هغه رابرسېره شوه چې د قرغزستان د سرحدي ګارډ سرتیرو د شنبې په ورځ خپل ملي بیرغ د یو تاجک پر شخصي کور ودراو او ادعا یې وکړه چې دا کور د قرغزستان په قلمرو کې ودان شوی. قرغزي چارواکي ادعا کوي چې دا کور د قرغزستان په خاوره کې دی، نو ځکه پرې د قرغزستان بیرغ پورته کول کومه ستونزه نه لري. او د روسیې په شمال لویدیځ کې د یو هلیکوپټر د نسکورېدو په پیښه کې 4 کسان مړه شوي دي. د روسیې دفاع وزارت وایي دا M-8 ډوله الوتکه پرون ورځ د یو ورځنیز ماموریت پر مهال نسکوره شوه. په دې پیښه کې 3 پیلوټان او 1 تخنیکي سلاحکار مړه شوي. تر اوسه د دې هلیکوپټر د نسکورېدو علت معلوم شوی نه دی، خو د روسیې د دفاع وزارت وایي په دې اړه څېړنې کوي.
د هوا پیژندنې نړیوالو ادارو د افغانستان د یو شمېر لویو ښارونو د هوا حالاتو اټکل د سانتي ګریډ په کچه د نن لپاره په دې ډول کړي. نن په بدخشان کې اسمان ځای وریځ دی، د تودوخې لوړه درجه 9.8 منفي 1. په بامیان کې هم اسمان ځای وریځ دی، د تودوخې لوړه درجه 2.8 منفي 9. په ګردیز کې اسمان برګ دی، د تودوخې لوړه درجه 9.8 منفي 3. په کابل کې به اسمان ځای وریځ وي، د تودوخې لوړه درجه 14.0. په کندهار کې هم اسمان ځای وریځ اټکل سوی، د تودوخې وړه درجه 22.5. په مزار شریف ښار کې به اسمان وریځ وي، د تودوخې لوړه درجه 8.0. په هرات کې اسمان ځای وریځ دی، د تودوخې لوړه درجه 9.0. په جلال آباد کې به اسمان برګ وي، د تودوخې لوړه درجه 22.0. او په غزنی کې د تودوخې لوړه درجه 10.2. اسمان یې ځای وریځ اټکل سوی دی.
د ازادۍ راډیو سهارنۍ خبری مجله او قدرمنو اوریدونکو، د دې خبرونه په دوام کې راپورونه خبرو. و باورې چې تمدا سلګونه امریکایي پوځیان تر راتلونکو 3 اونیو پورې نارامه هلمند ولایت ته واستول شي. د افغانستان حکومت هغه اوازې ردوي چې ګنې د کورنیو چارو وزیر ولسمشر ته خپله استعفا وړاندې کړې ده. د کار او ټولنیزو چارو وزارت وایي له مخ په زیاتېدو وزګارۍ سره سره په دولتي ادارو کې 1500 بستونه تش دي. دا وزارت د دې نیمګړتیا پړه د اداري اصلاحاتو پر کمیسیون اچوي.
اصلا پرسونل د اصلاحات اداري کم دی، نشي رسیدګي کولی ټولو 25 وزارتونو ته په یو وخت یو زمان.
نور موضوعات هم لرو. هغه امریکایی چې د ممبئی په حمله کې د ګډون په خاطر په امریکا کې د بند موده تیروي، په تروریستي حملو کې د پاکستان پر استخباراتي ادارې د لاس لرلو تور لګوي. که د دې خبرې مجلې تر پایه سره اوسئ، نور موضوعات به هم واورئ. دا ازادي راډیو دا او تاسو سهارنۍ خبری مجله اوري. په مکړې د دې خبرونې لومړی موضوع ته تمه ده چې د امریکا متحد ایالات به د روانې فبروري میاشتې تر وروستیو پورې په هلمند کې سلګونه سرتیري ځای پر ځای کړي. له برتانیا څخه خبرېدونکي ګارډین ورځپاڼې خبر ورکړی چې داسې اسناد یې ترلاسه کړي چې ښایي د دې میاشتې تر پایه پورې به د امریکایي سرتیرو 1200 کسیز کنډک د طالبانو پر ضد په جګړه کې د افغان سرتیرو د مرستې لپاره په هلمند کې ځای پر ځای شي. د امریکا دفاع وزارت تر اوسه په دې اړه له څه ویلو ډډه کړې چې هلمند ته به یې څومره سرتیري ولاړ شي. پر دې موضوع تفصیل اجمل اند اوروي.
د امریکا متحده ایالات د خپلو هغو 9900 سرتیرو څخه چې په افغانستان کې میشت دي د فبروري د میاشتې تر پای پورې په سلګونو تنه د هلمند نامنه ولایت ته استوي. د ګارډین ورځپاڼې په دې برخه کې خپلو موندنو ته په اشاره ویلي چې د امریکایي سرتیرو یو کنډک به د طالبانو سره د مبارزې لپاره بیرته د هلمند په هغه سیمو کې ځای پر ځای شي چې یو مهال پکې امریکایي او برتانوي ځواکونو په ګډه د وسلوالو طالبانو سره جګړه کوله. یو شمیر امریکایي چارواکو ویلي هغه امریکایي سرتیری چې هلمند ته ځي په جګړه کې به مخامخ برخه نه لري، خو له افغان امنیتي ځواکونو سره به مرسته کوي چې دغلته د طالبانو د بریدونو په وړاندې دفاع وکړي. امریکایي چارواکو تر اوسه په دې اړه چې هلمند ته به څومره سرتیری ولاړ شي د شمیرو له ورکولو ډډه کړې، خو دوی د افغان امنیتي ځواکونو سره د روزنې په وسیله د پوځي همکاري مهمه بولي. په کابل کې د امریکا د پوځ ویان مایکل لورن د ورځپاڼې ته ویلي د دوی ماموریت د بقا په شان افغان امنیتي ځواکونو ته په روزنه، سلام مشوره او همکارۍ متمرکز دی. په رپورټ کې ویل شوي چې هلمند ته د امریکایي سرتیرو په استولو به په ټول افغانستان کې د امریکایي سرتیرو وسني شمیر کې کوم بدلون رانشي. ورځپاڼه وایي ښایي د 300 په شاوخوا کې امریکایي سرتیرو یو کنډک په هلمند کې ځای پر ځای شي. په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو ویان وایي په هلمند کې د تازه دم امریکایي سرتیرو ځای پر ځای کول دغلته د وسلوالو طالبانو وروستیو پرمختګونو ته په پام د افغان ځواکونو د ملاتړ لپاره یو ګام دی. که څه هم د امریکا ولسمشر باراک اوباما وایي چې د خپلې دورې تر پای ته رسیدو پورې به په افغانستان کې د امریکایي پوځیانو شمیر 15,500 ته راکم کړي، خو جان مک نیکلسن چې نوی په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو د قمندان په توګه تایید شوی وایي افغانستان ته د نورو امریکایي سرتیرو د استولو د غوښتنې په اړه به بیا خبر وکړي. د پنټاګون ویان پیټر کوک هم ویلي افغانستان د جګړې په حالت کې دی، خو د نوموړي په وینا امریکایي ځواکونه د دې جګړې قمنده پر غاړه نه لري. دا هلمند ولایت چې له پاکستان سره په کرخه پروت دی او د کوکنارو د کار یوه مهمه سیمه ده، په افغانستان کې یو له ډېرو ناکراره ولایتونو څخه دی. په دې وروستیو کې وسلوالو طالبانو د دې ولایت په ځینو سیمو کې خپلو بریدونو ته زور ورکړی او د رپورټونو له مخې یو شمیر سیمې هم لاندې کړې. د ګارډین ورځپاڼه وایي افغان حکومت دا مهال د هلمند له 14 ولسوالیو څخه د مرکز لشکرګاه په شمول یوازې 3 ولسوالۍ تر بشپړ واک لاندې لري.
ازادي راډیو لورستیو مهمو پیښو ځان خبر کړئ.
د افغانستان جمهوری ریاست هغه اوازې ردوي چې ګنې د کورنیو چارو وزیر ولسمشر ته خپل استعفا وړاندې کړې. د ولسمشر مرستیال ویان سید ظفر هاشمی پرون یوې خبری غونډې ته وویل چې دا اوازې سمې نه دي. په همدې حال کې د ولسی جرګې د کورنی امنیت کمیسیون وایي د هیواد اوسنی امنیتي وضعیت ته په پام سره دې ته اړتیا شته چې د کورنیو چارو وزیر نورالحق علومي له خپلې دندې استعفا ورکړي. اجمل تورمان له کابل راپور راکوي.
د افغانستان د کورنیو چارو د وزیر د استعفا په اړه د اوازو تر خپرېدلو وروسته د افغانستان جمهوري ریاست دغه خبرونه بې بنسټه ګڼي. د افغان ولسمشر د ویان مرستیال سید ظفر هاشمی د دوشنبه په ورځ په کابل کې یوې خبري ناستې ته په خبرو کې دا خبره رد کړه چې ګوند نورالحق علومي ولسمشر ته خپل استعفا وړاندې کړې ده.
نه، کومه استعفا نه ده ورکړل شوې. د ولسمشر دفتر ته کومه استعفا نه ده رسیدلې او دا مسله حقیقت نه لري.
د افغانستان د جمهوری ریاست لخوا د کورنیو چارو د وزیر د استعفا خبر په داسې حال کې ردیږي چې مخکې تر دې په یو شمېر راپورونو کې راغلي ول چې ګوندی ښاغلي علومي خپل استعفا ولسمشر ته وړاندې کړې ده. راپورونه ښاغلي علومي ته د نږدې سرچینو له قوله وایي چې د کورنیو چارو وزیر خپل استعفا وړاندې کړې خو ولسمشر نه ده منلې. په راپورونو کې د سرچینې له قوله لیکل شوي چې کله اجرایه رئیس عبدالله عبدالله کورنیو چارو وزارت ته د ښاغلي علومي لخوا د انتصاب شوي مرستیال له مقررۍ سره مخالفت کار کړ، نوموړي استعفا وکړه. په ځینو راپورونو کې په کورنیو چارو وزارت کې د بدلونونو په اړه هم ویل شوي دي. په راپورونو کې راغلي چې په لویدیځ کې د پوځ قمندان جنرال تاج محمد مجاهد به د کورنیو چارو وزارت لپاره نومان شي او جنرال هلال الدین هلال به یې مرستیال وټاکل شي. ومغوښتل په دې اړه د اجرایه ریاست او د افغانستان د کورنیو چارو نظر هم ولرو، خو چا مو اړیکه ځواب نه کړه. خو تر دې دمخه د کورنیو چارو وزارت ویان رسنیو سره په خبرو کې د ښاغلي علومي د استعفا خبر رد کړی و. په ورته وخت کې د افغانستان د ولسي جرګې د کورنی امنیت د کمیسیون یو شمېر غړي د افغانستان د امنیتي مسؤلونو استعفا یو اړتیا ګڼي. وایي چې یادو چارواکو د وضعیت د خوالي لپاره هیڅ ډول پروګرام نه دی وړاندې کړی. د دغه کمیسیون یو غړي صالح محمد صالح ازادۍ رادیو سره په خبرو کې وویل
د استعفا مستحق ځکه دی چې په افغانستان کې ورځ پر ورځ جنگ ناامني زیاتیږي او دوی ونه کړی شو چې دغه ناامني مهار کی او یا دغه لپاره یو داسې برنامه لاس لاندې ونیسي چې وکولی شي خلکو ته سوله راوړي. زه فکر کوم که استعفا یې نه وي کړي نو یو ورځ به وي چې دوی به استعفا ته مجبوریږي، ځکه چې دوی په خپلو کارونو کې پاتې راغلي، دوی ونه توانېدل چې دغه کارونه مخ په وړاندې بوځي.
دغه څرګندونې په داسې حال کې کېږي چې د روان مریض کال په لړم میاشت کې د کورنیو چارو وزیر روانو نامنیو ته په پام سره د ولسي جرګې لخوا استعزا شو، خو خبرو یې د وکیلانو قناعت خپل کړ.
د سهار اوه بجې او پنځلس دقیقې شوې. زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. قدر من اوریدونکو، د خبرونې په دوام کې نور راپورونه هم لرو، خو سمدستي د مهمو خبرونو لنډیز واوري. افغان چارواکي وایي چې په ننګرهار کې په یوه هوایي حمله کې د داعش ډلې یولس وسلوال وژل شوي او دوه ټپیان دي. د چارواکو له قوله په راپورونو کې ویل شوي چې دا برید پرون په داسې حال کې وشو چې د داعش ډلې وسلوال د اچین ولسوالۍ په بازار کې په تروریستي فعالیتونو بوخت وو. په ایران کې انټرپول پولیسو د علي احمد په نوم د هرات یو اوسیدونکی چې په قتل تورن ونیولی او افغان چارواکو ته یې سپارلی دی. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي چې نوموړی په 1993 کال کې د یو کس له وژلو وروسته ایران ته تښتېدلی و. د بامیان زرګونه استوګنو پرون هلته د یو لاریون په ترڅ کې له حکومت څخه وغوښتل چې د دې ولایت د لویې لارې امنیت ټینګ کړي. کاناډا وایي تر دوو راتلونکو اونیو پورې به په عراق او سوریه کې د داعش پر ضد د هوایي حملې پای ته ورسوي. د عراق پوځ زرګونه سرتیري د دې هیواد په شمال کې په یو پوځي اډه کې ځای پر ځای شوي دي، څو د داعش له وسلوالو ډلې څخه د موسل ښار بیرته ونیسي. د روسیې په شمال لویدیځ کې د یو هلیکوپټر د نسکورېدو په پیښه کې څلور کسان مړه شوي دي. او د ازادۍ راډیو د تاجکي څانګې یو خبریال چې د قرغزستان د سرحدي ځواکونو لخوا نیول شوی و بیرته خوشي شوی دی. قدر من اوریدونکو، د دې سهارنۍ خبری مجلې په دې برخه کې اسمت ساروان ته غوښی چې د لویدیز په ورځپانو کې د افغانستان په اړه د خبرو شوو مطالبو مخکتنه کوي.
نیویورک ټایمز ورځپاڼې په نړیوال تروریزم کې د پاکستان د لاس لرلو په باب یوه لیکنه چاپ کړې ده. په دې لیکنه کې چې مشهور ژورنالیست کارلو تاګال کښلې، ویل شوي چې ولسمشر محمد اشرف غنی په خپلو څو وروستیو مرکو کې خبرداری ورکړی چې که له پاکستان او طالبانو سره خبرې تر راتلونکو څو میاشتو پورې نتیجه ورنه کړي، په روان 2018 میلادي کال کې د افغانستان بقا له خطر سره مخامخ ده. تیر کال د طالبانو له لوري د حملو له سختېدو وروسته چې له 2000 څخه را وروسته تر ټولو زیاتې مرشوبلې پکې پیښې شوې او اکثره تلفات پکې ملکیانو ته واوښتل، ښاغلي غنی ویلي چې افغانستان ته بد ګزار ورکړی دی. ښاغلي غنی په خپله وروستۍ تلویزیوني مرکه کې وویل په افغانستان کې د حالاتو شکېدا د سیمه ییزې همکارۍ له اندازې او د هیوادونو ترمنځ د لوبې د قواعدو د رامنځته کولو لپاره له نړیوال فشار سره تړاو لري. نیویارک ټایمز لیکي د افغانستان د ولسمشر هدف هغه فشار دی چې پر پاکستان راوړل کیږي څو له مداخلو لاس واخلي. د نیویارک ټایمز د مقالې لیکوال همداراز لیکي د افغانستان د حکومت منتقدان وایي د افغانستان وضعیت د پاکستان له کبله نه، بلکې د افغانستان د حکومت د ناکامیو له امله دی، یعنی سیاسي تفرقه، کمزوري ادارې، جګړه ماران او فساد. خو ورځپاڼه لیکي متخصصان زیات شواهد لري چې پاکستان په حملو کې له طالبانو سره مرسته کوي. د نیویارک ټایمز له لیکنې سره سم پاکستان نه یوازې په افغانستان کې بلکې د څو نورو هیوادونو په جګړو کې هم لاس لري. د پاکستان استخبارات له ډېر وخت را په دې خوا د هغو نړیوالو ډلو کنټرول او اداره په لاس کې لري چې ځان ته جهادي وایي. د دغو ډلو اکثره سنی مذهب دي او حتی ګمان کېږي چې پاکستان د داعش په ظهور کې هم لاس لري. نیویارک ټایمز یادونه کوي چې پاکستان په خپله خاوره کې القاعده، حقانی شبکې او نورو سختدریځو ډلو ته له پناه ورکولو انکار کوي، خو په 2014 میلادي کال د سختدریځو پر ضد د عملیاتو یادونه کوي. د ورځپاڼې د لیکوال په باور شاید تر ټولو د زیاتې اندېښنې وړ خبره د داعش په رامنځته کې د پاکستان رول وي. د ورځپاڼې پر اساس په شمالي وزیرستان کې د پاکستان د پوځ د عملیاتو تر پیلېدو مخکې په لسګونو او حتی په سلګونو بهرني جګړه مار له دې سیمې د بشار اسد د رژیم پر ضد د سوریې جګړې ته لاړل. د سیمې قومي مشانوي د طالبانو غړي له دې ځایه کوټې ته لاړل او بیا په الوتکه کې قطر ته لاړل. په قطر کې د پاسپورت له ترلاسه کولو وروسته ترکیې ته روان شول او له هغه ځایه د سوریې په لور وخوځېدل. یو شمیر نور له پاکستان څخه د مځکې له لارې ایران او بیا عراق ته لاړل. نیویارک ټایمز وایي که دا معلومات سم وي، معنا یې دا ده چې پاکستان له قطر او شایي له نورو هیوادونو سره د 300 پاکستانیو په شمول له قبایلي سیمو څخه د سنی سخت دریځو په لیږدولو کې مرسته کړې ده. نیویارک ټایمز د یو پاکستانی چارواکي په قول چې نه یې غوښتل نوم یې واخیستل شي لیکلي چې دا پر جهادي ډلو د پاکستان د کنټرول یو بل ثبوت دی. د نیویارک ټایمز ورځپاڼې د لیکنې په پای کې یادونه شوې چې تر اوسه پورې هیچا پاکستان د خپلو دا ډول کارونو په خاطر مسؤول او ملامت نه دی بللی. نو په داسې حالت کې پاکستان ولې له دې ډول اقداماتو لاس واخلي؟
د ازادۍ راډیو سهارنۍ خبري مجله اورئ. اوس هم نور راپورونه. د افغانستان د کار او ټولنیزو چارو وزارت وایي په هیواد کې له مخ په زیاتېدو وزګارۍ سره سره 150,000 دولتي پوستونه تش دي. دا وزارت د اداري اصلاحاتو او ملکي خدماتو له کمیسیونه غواړي چې په دې برخه کې هڅې وکړي. څو خو د اداري اصلاحاتو کمیسیون وایي چې د دولتي تشو پوستونو ډکول یوازې د دوی مسؤلیت نه دی، بلکې نورې ادارې دې هم په خپلو برخو کې هڅې وکړي. خان محمد سین په دې اړه دا راپور برابر کړی.
د کار او ټولنیزو چارو وزارت مرستیال واصل نور محمد د دوشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې د اداري اصلاحاتو د کمیسیون د کارکوونکو کموالی سبب شوی چې 150,000 دولتي پوستونه تش پاتې شي. خاغلی محمد وویل یو پوست د ډیرو کسانو کاندیدېدو پر دولتي پوستونو د وړو کسانو د استخدام پروسه ټکنۍ کړې ده.
د اصلا پرسونل د اصلاحات اداري کم دی، نشي رسیدګي کولی ټولو 15 وزارتونو ته په یو وخت یو زمان. باید منابع بشري د هر وزارت سره د پروسه سری کی.
د کار او ټولنیزو چارو وزارت د معلوماتو له مخې کار ته د 400,000 آماده کسانو له جملې څخه 2,000,000 غیر فعال او په همدغه 2,000,000 کې 90% په بشپړه توګه وزګار دي. په ورته وخت کې د کارګرانو د ټولنې رئیس معروف قادری وایي چې حکومت باید د زرګونو تشو دولتي پوستونو په اړه خلکو ته ځواب ووایي.
51,000 پست خالی هست، پس چرا د این جوانا را مقرر نمی کنند؟
یو 50,000 دولتی پستونه خالی دی، ولی پر زوانان نگمارل کیگی؟ داسې ځوانان شته چې په هیواد کې دننه او بهر لوړې زده کړې کړي، خو د بیکارۍ له امله سرګردانه ګرځي او یا له هیواد څخه وځي.
ځینې افغان ځوانان وایي چې په ډېرو خواریو یې لوړې زده کړې کړي او سره له دې چې د زده کړو اسناد لري، خو کار ورته نه پیدا کیږي. د خالد په نامه یو ازادي راډیو ته وویل
دو سال میشه کې پوهنتون فارغ است، فامیلیم سره ما زحمت کشیده می طول 16 سال
دو کال کېږي له پوهنتون څخه فارغ شویم. کورنۍ میرا باندې پښپړه سکلونو کې ډیر زحمت ایستلای، په ډیرو ادارو وګرځیدم، امتحانونه می ورکړل، خې نمرې می واخستی، خو په نتیجه کې واسطه لرونکي مقرر شول.
د اداري اصلاحات او ملکی خدماتو د کمیسیون د دارالانشا رئیس ذبیح الله ساویز ازادي راډیو ته وویل چې د تشو دولتي پوستونو د ډکولو مسؤلیت یوازې د دې کمیسیون دنده نه ده، او دې چارې ته کافی پرسونل هم لري.
مجموع 51,000 بست نیست، 32,000 بست است که تعداد زیاده دی معلمین است.
پا مجموع که 150,000 پستونه نه، بلکه 22,000 دی چه دیری ده خونکو او زینه ده خاروالیو دی او ده اصلاحات و ریفورم پوری اړه لري. د وزیرانو شورا د وروستۍ پریکړې له مخې د ډیرو پوستونو د استخدام صلاحیت وزارتونو ته ورکړل شوی او د اداري اصلاحاتو کمیسیون پکې یوازې د نظر حیثیت لري.
د اقتصادي چارو پوه سیف الدین سیحون وایي تر څو چې پر دولتي پوستونو د استخدام پروسه شفافه نشي او وړ کسان پرې ونه ګمارل شي، شته ستونزه به له دې هم زیاته شي.
ازادي خبری مجله اوري.
د پاکستان پاوز او د کورنیو چارو وزارت د بلوچستان د ساحلي ښار ګوادر د امنیت د ټینګښت لپاره سلګونه نوي سرتیري او پوځي تجهیزات استولي دي. پوځي چارواکي وایي د دې تازه امنیتي تدابیرو هدف د چین لخوا د میلیاردونو ډالرو پانګونو د امنیت خوندي کول دي. په همدې حال کې بلتون پال بلوچ وسلوال وایي دوی به هیڅکله پر خپله خاوره دا پانګونه ونه مني. رضوان مراد په دې اړه د رویټرز خبري اژانس د راپور جزئیات اوروي.
د چین د شپږ څلوېښت میلیاردو ډالرو د پانګونې امنیت چې د بلوچستان له ګوادر ساحلي ښار څخه پیلیږي د پاکستان لپاره چې سخت دریځه ډلې پکې فعالې دي یو ستر چیلنج بلل کیږي. د پاکستان پوز او د کورنیو چارو وزارت وایي د ګوادر ښار د امنیت د لا خوندي کولو په هدف سلګونه نور سرتیري استولي دي او په نږدې راتلونکي کې به نور اضافي ځواکونه هم په دې سیمه کې ځای پر ځای شي. د پاکستان یو امنیتي مقام رویټرز خبري آژانس ته ویلي چې په ګوادر ښار کې د چینایي اتباعو د امنیت لپاره به ډېر شر شاوخوا 1500 خاص سرتیري په دندو وګمارل شي. چین په روان میلادي کال کې په پاکستان کې د شپږ څلوېښت میلیاردو ډالرو پانګونه چې سرکونه ریل لارې او د پایپ لاینونو د جوړولو پروژې پکې دي اعلان کړه. که څه هم چې پاکستاني مقاماتو دا لا نه دي ویلي چې د چین د دومره لوی پانګونې په نتیجه کې به څومره کسانو ته کار روزګار برابرېږي، خو اسلام آباد تمه لري چې دا پروژې به په اوږدمهاله کې پاکستان ته سلګونه میلیارده ډالر عاید ورکړي. د بلوچستان د کورنیو چارو ایالتي وزیر سرفراز احمد بوکتی رویټرز خبري آژانس ته ویلي د هغو ټولو سیمو امنیت به ټینګ شي چېرته چې د چین د پانګونې پروژې عملي کیږي. نوموړي ویلي حکومت به پرې نږدي چې وسلوال د پاکستان د اقتصاد د ملا تیر له ګواښ سره مخامخ کړي، خو د بلوچستان د چلای غوښتونکو د ازادۍ جبهه وایي چې پر خپله خاوره به دا پانګونه ونه مني. د دې جبهې وان میران بلوچ وایي دوی د چین او پاکستان د اقتصادي پروژه د خپلې خاورې ښکېلاک ګڼي. جدای غوښتونکو بلوچانو ویلي په کومو سیمو کې چې چین پانګونه کوي له هغې ځایه سلګونه بلوچ کورنۍ په زوره ویستل شوي او د دوی وسلوال به پر دې ټولو پروژو بریدونه وکړي.
د ژوند له رنګونو مخکې د دې سهارنۍ خبري مجلې وروستی راپور. هغه امریکایي چې په 2008 میلادي کال کې د هند په ممبئی ښار کې په خونړیو حملو کې په پاکستان کې له میشتې لشکر طیبه ډلې سره مرسته کړې وه وایي چې د دې ډلې وسلوالو له دې برید مخکې دوه نورې هڅې هم کړې وې چې شنډې شوې وې. ډیوډ هډلی چې د امریکا په یوه زندان کې د 15 کاله بند موده تیروي یوه هندي څارنوال ته په تحقیقاتو کې همداراز د دې حملې په اړه له یوې غونډې هم پرده پورته کړې چې د پاکستان د استخباراتو اداره ISI پکې ښکېله وه. نوریاس نوري د دې راپور جزئیات اوروي.
ډیوډ هډلی چې د ممبئی په خونړۍ حمله کې له برید کوونکو سره مرسته کړې د دوشنبې په ورځ یوې محکمې ته وویل چې په پاکستان کې میشتې د لشکر طیبه ډلې وسلوالو د 2008 میلادي کال د نومبر له میاشتې مخکې د حملو دوه نورې هڅې هم کړې وې چې ناکامه شوې وې. پر ممبئی د نومبر د میاشتې په حمله کې 168 کسان ووژل شول. ډیوډ هډلی چې په 2013 کال د شیکاګو یوې محکمې په قصاوت کې د لاس لرلو په خاطر د 15 کالو بند سزا ورکړې اوس د امریکا په یوه زندان کې د خپل بند موده تېروي. هغه ویلي په دغه خونړي برید کې سخت دریځې لشکر طیبه ډلې لاس درلود. د هند یو څارنوال اوجوال نیکم د هډلی څرګندونو ته چې د یوې ویډیوي اړیکې له لارې محکمې ته کړې اشاره وکړه چې ویلي دي لشکر طیبه د 2008 کال په سپتمبر او اکتوبر میاشتو کې دوه ځلې د حملو هڅه کړې وه چې برید کوونکو ته د اوښتې یوې پیښې له امله ناکامه شوې وې. د فرانس پرس خبري آژانس راپور له مخې هند لشکر طیبه ډله د 2008 کال د نومبر د 16 حملو مسؤوله بللې ده. په دغو حملو کې وسلوالو د ممبئی ښار عصري هوټلونه، د اورګاډي مرکزي تمځای، د یهودانو یو مرکز او څو نور ځایونه په نښه کړي وو. دغو حملو درې ورځې دوام وکړ او هغه د هند او پاکستان ترمنځ د کړکېچ د زیاتوالي یوه منبع ده. نوې ډلې له اسلام آباد غوښتي دي چې د دغې حملې اصلي طرحان د قانون منګولو ته وسپاري. 55 کلن هډلی په امریکا کې له یو نامعلوم ځایه د هند ځانګړي محکمې ته چې د سعید ذبیح الدین انصاری په نوم چې په ابو جندل هم مشهور دی د حملې یو مشوک تر محاکمه کوي اسناد او شواهد سپارلې دي. دغه محکمې په 13 دسمبر میاشت کې هډلی په دې خاطر معاف کړ چې هغه ته شاهدي ورکړه، خو دغه معافیت په امریکا کې د هغه پر سزا تاثیر نه کوي. د هند څارنوال نیکم چې نږدې 15 ساعته یې له هډلی څخه تحقیق کړی دی وویل هډلی د جګړن اقبال او د علي ترمنځ چې د ده په وینا د پاکستان د استخباراتو د ادارې ISI سره کار کوي له یوې کتنې هم پرده پورته کړې ده. نیکم چې په ممبئی کې د محکمې بهر خبر اعلان ته څرګندونې کولې وویل دا واضح ده د هډلی له اعترافاتو او ترلاسه شوو اسنادو څرګندېږي چې د ISI او لشکر طیبه ترمنځ نږدې اړیکې وې. هډلی چې د پاکستان د یو پخواني ډیپلومات زوی دی وروسته له هغې په بند محکوم شو چې اعتراف یې وکړ چې د ممبئی د برید کوونکو لپاره یې د اهدافو په موندلو کې مرسته کړې وه. هغه د حملو لپاره دوه کاله د ځایونو د موندلو لټه کړې وه او د لټون د هڅو په ترڅ کې حتی په کښتیو کې څنګلورو سیمو ته سفر کړی وو او د بالیهود د سینما ستورو ته یې هم ځان ور نږدې کړی وو.
د ژوند رنګونه زه نسرین شنواری د ننګرهار ولایت رودت ولسوالی نیم.
په خو به کله ژمه او یخنی بو بیا به څه کول تاسو؟
په خو به چې ژمه او یخنی بو نو موږ په کوټو کې نستو مشانه براته بازه د پیریانو قصې کولی. زه تر د خپل وړکتوب او خپل د شجاعت او د قصې براته کولی.
خوراک بیا څه کول څه کوم پړل؟
خوراک لکه چې میوه چار مغز بادام دغه شیانو
دغه نه علاوه ډوډۍ خوراک مثلا چې شه بم تیارو خمخا ژمه یخنی
او ژمه کې لکه آش دغه شیانو تیار ول کاری بم تیارول په ژمه کې بس دغه سي زیاتره بم ګرم خوړه تیارول لکاش فوماش.
قدر منوریدونکو له دې